مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره منور شاو او د تکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملګری دي. اسلام آباد ته د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مهم راوړي دي. خو اول خبرونه د منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د پوز مشر د ایران د صدر سره په امنیتی معاملاتو خبرې اترې کړې دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون د داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د بلجیم سرکاري وکیلانو په دریو کسانو د برسلز د وسلوالو بریدونو فرد جرم لګولې. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان د پوز مشر د ایران د صدر سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي. د پوز د تعلقات عامه څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې صدر حسن روحانی د جنرال راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په ضرب عزم عملیاتو کې د پاکستان هڅې وستایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي نه علاوه یې په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې وکړې. هلته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې صدر روحانی او وزیر اعظم نواز شریف بیا د ګډ خبری کانفرنس پر مهال د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. حسن روحانی اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال د تجارت او توانایي په ګډون په مختلفو برخو کې له پاکستان سره د همکارۍ کولو ویلې دي او یو شمېر لوزنامې یې هم لاسلیک کړې دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وجلې. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی تن اختر خان نومېده او د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې تیره شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ورباندې ډزې وشوې. د پیښې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیستې. د جنوبی او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوی خلک وای د لارو د بندیز د وجې خپل رجستریشن نشي کولای. په پکتیکا کې میشت یو کډوال عبد الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاص کړي چې دا شان دوی خپل سیمو ته ستانه شي. بلخوا په پارلیمان کې د سرحدي چارو یا سفران قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویل چې د کډوالو د مشکلاتو د هوارولو په اړه د وړاندې نه هڅه کوي او دا مسله به ورته هم ډېر زر هوار کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یو لس وسلوال وژل شوی. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله د اچین ولسوالۍ د شین شوبي په سیمه کې تیره ورځ ناوخته رامنځته شوی. نوموړی وایي وژل شوي کسان ټول بهرني وسلوال دي چې لاشونه یې په سیمه کې پراته دي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. هلته د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هلمند خانشین ولسوالي نن سهار امنیتي ځواکونو بیرته ونیوله. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته ویل چې ګډو امنیتي ځواکونو ټوله شپه په خانشین کې ځانګړي عملیات وکړل او مخالفینو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. بل لور ته په هلمند کې د امنیتي ځواکونو مشر عبدالجبار قهرمان مشال ریډیو ته ویل چې یاد ولسوالي نن سهار 9 بجې د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېده او په عملیاتو کې هوایي ځواک هم شامل و. هلته افغان چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې خواوشا دیرش وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شو کسانو باندې د ترهګرۍ فرد جرم لګول شوی. په برسلز کې د مارچ 28 وسلوالو بریدونو 1.5 کسان ووژل او خواوشا 300 نور یې زخمیان کړل. رپورټونه وایي په دې کې یو تورن تن چې وکیلانو د فیکل سی په نامه یاد کړی کېدای شي چې هغه کس وي چې پرې د مبینه ملګرو لخوا په برسلز ایرپورټ د بریدونو ترسره کولو وروسته د تښتېدو شک کیږي. بلخوا د بلجیم د سرکاري ریډیو آر ټي ډي اف د ریپورټونو له مخې چارواکي په دې اړه د معلوماتو د پخلي لپاره د ډي ان ا د نمونو انتظار کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. نوموړي پرون په ریډیو او انټرنیټ د اونیزې وینا پر مهال د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو لپاره خپلې ژمنې تازه کړې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په برسلز کې د خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. د عراق په شمال کې په یو پوځي اډې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د توغندي په برید کې د ترکی یو پوځي وجل شوی. دا برید پرون په داسې وخت کې شوی چې د ترکی هوایي ځواک په لومړي ځل د عراق په شمال کې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد سره یو ځای شو. او وروستۍ خبر د لوبو د نړۍ نه، دا مهال د هند په ناګپور ښار کې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سوپر ټین مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله روانه ده. افغانستان لوبډلې اولنې بیټنګ وکاو په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو 130 رنزونه جوړ کړل. افغان لوبډلې د دې نه وړاندې په دغه مقابلو کې خپل درې واړه میچونه بایللي او د نړیوال کپ نه بهر شوی دی. بلخوا ویسټ انډیز خپل درې واړه میچونه دې یو سیمی فائنل ته رسیدلې ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی منور شانه مو خبرونه اوریده. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. د ایرانی ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته سفر به دواړو هیوادونو ته څه ګټې ورسوي؟ یو کارپو دا نظر لري.
پاکستان ایران یا ریجنل پالیټکس سمرا ریجنل ترن چاوی نو هغه اکنامیک ډیولپمنت ته بزی، یو خو اقتصادي مقصد دی او بل سیاسي مقصد دی.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي یو مخصوصه طبقه یا د سیمې رشتو ساتل غواړي.
پاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شای نه منو او نه مکلم منل.
او د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان وای هنر یې د ژوند اډانه جوړ نشوا ځکه دا حل.
18 جنوري نه ماته فالج شوی دی، شوګر می هایو، بلډ پریشر، هارت اٹیک هم راته شوی، کور می نشتا او بس در په در.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال موضوعات مهم راوړي د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په حال کې دا څرګندونه کړې چې د پاکستان د پوز ویان په بیان کې ویلي وو چې د پوز مشر او ایراني ولسمشر ترمنځ په ملاقات کې د هندي استخباراتي ادارې د مداخلت په اړه خبرې شوې دي. د یو پوښتنې په جواب کې ایراني ولسمشر وویل کله چې ایران پاکستان ته نږدې کیږي نو داسې ګنګوسې شروع شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې اورو.
د خلی پورز اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانه کې ویلي شوی دی چې ایرانی صدر حسن روحانی خپل د پاکستان دوره کې له وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي. له دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ایرانی صدر حسن روحانی په ګډه سره خبری کانفرنس کې د دې خبرې ژمنه وکړه چې دواړه ملکونه په ګډه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد کار کوي. په دې موخه دواړو مشرانو د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت $15 اربع پورې زیاتولو باندې اتفاق وکړو او وی ویل چې د اقتصاد مضبوطولو لپاره به لومړی ترهګري ختمول وی. خبری کانفرنس کې ایرانی صدر وویل چې ایران پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې، ډیمونو او سړکونو جوړولو کې مرسته کولی شي ځکه چې ایران د پاکستان سره خپل تجارتي او سیاسي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې پاکستان او ایران خپل پولي د یو بل لپاره محفوظي جوړ کړي. چې دارنګ په ترهګري باندې قابو وموندل شي. کله چې مشال ریډیو د دې دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس د څانګې چیرمین ډاکټر غلام مصطفی نه تپوس وکړو، نو هغه دا دوره ډیره د اهمیت وړ وګرځوله او وی وی
دو خبر داسې شوې وې چې هغه داسې لګي چې فیوچر ٹرینڈ چې دی دا پاکستان ایران یا ریجنل پالیٹکس څومره ریجنل ٹرینڈ چې دی نو هغه اکنامک ڈیولپمنٹ ته بزی، یو خو اقتصادی مقصد دی او بل سیاسی مقصد دی. سیاسی مقصد په دې بنیاد باندې دی چې دینا مخکې سعودی عرب کې یو غټ مسلم ممالک یو ملٹری ایکسرسائز شوی و، نو هغه کې پاکستان هم شامل دی، ایران پکې شامل نه و. دینا دا پته لګي چې ایران زمونږ او خپل دا ڈپلومیٹک چینل چې دی نو هغه باندې زمونږ سره خپل تعلقات خرابول نه غواړي. پولیټیکلی هغه دا کوشش دی چې پاکستان ته وار اگینسٹ ٹیرر سپورٹ وکړو.
له دې وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ د دفاع او توانایي په شمول په نورو څانګو کې د مرستې مفاهمتي یا داختونه لاسلیک شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران ولسمشر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم وویل ایران سره د تجارت حجم 5000 ارب ډالر ته رسول وړتیا ده. په دې موقع د ایران ولسمشر بیا وویل هیواد یې له پاکستان سره په بنیادي ډانچه، تجارت، توانایي، د تیل او ګیس په څانګو کې امداد ته چمتو دی. پاکستان او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره پر پوله د دوو نورو سرحدي لارو په جوړولو هم موافقه وکړه. خو د مشال ریډیو خبریال اسرار العالمومن سره په مرکه کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي د سعودي مخالف ایران او پاکستان ترمنځ دغه لوزنامو ته عمل شکل ورکول ګران کار دی.
دا خبره صحیح ده. په دې کې به داسې خبرې وي، ظاهره خبره هر څه خو بهر میدان ته هم نه راوځي چې په هغه باندې ته سعودي نه ده نورو به هم ریزرویشن وي، یا د پاکستان خپل هم شاید داسې وجوهات وي چې مجبوری وي، لوزنامه به کړي وي، خو په هغه پرمختګ شاید کول ګرانی. لکه څنګه دا د ګیس پایپ لاین چې دی لوزنامه خو شوې ده کله نه شوې ده، خو په هغه باندې پرمختګ لږ مشکلات لري. نو شاید د سر زه منم چې داسې خبرې دوی چې په هغه سل په سله عمل کول ګران کار دی. لوزنامه کول ګرانه نه ده، په لوزنامې عمل کول دا ګران کار دی. خو څو پورې تجارت کار دی، د ایران د پاکستان خپل بایلیټرل تعلقات دي، په هغه کې زه مشکلات نه وینم. خو او که داسې کاري چې د بل هیواد سره تعلق لري،
پښتون استاس نه دار چې سنی اکثریت پاکستان چې سعودي عرب سره یې نږدې اړیکې دي، کچېرې شیا اکثریت ایران ته نږدې کیږي، نو د پاکستان دننه د مذهبي ګوندونو او سعودي عرب عکس العمل به څنګه وي؟
ګوره، په کار نه ده چې د ملک حکومت طاقت هر ځای وي چې هغه په دې فشار لاندې راشي چې ما په آبادي کې څومره شیعګان دي، څومره سنیان دي، یا څومره عیسایان دي، یا څومره هندوان دي، چې هر کوم هیواد وي، د حکومت او د حکومت تعلقات تابل نوعیت لري. خو دلته د بدمرغۍ نه په پاکستان کې دا ډېر وخت نه چې کله نه سوویت یونین دا جنگ شوی دی یا په ایران کې ریولوشن راغلی دی، د هغې نه بعد د ایران پراکسی وار تقریبا پاکستان کې شفت شوی دی یا په یو قسم راغلی دی چې هغه مدرسې هم جوړېږي ډېرې، هغه امام بارگاه هم جوړېږي، لکه شیعاګان او سنیان تقریبا تقریبا که مخامخ کړي نه دي، خو ټینشن پکې ډیولپ شوی دی. که نه دا شی د 1979 نه مخکې وګورئ، یو کم 80 نه مخکې وګورئ، دا شی مخکې نه و، دا اوس وروسته راغلی دی. نو دا فشار په حکومت ضرور شته، خو حکومت ته نه دي په کار چې دا شی منځته راولي. که نه وي بیا به حکومت کول ډېر ګران شي، بیا به شیا وایي چې زمونږ خبره ومنه، سنیان وایي زمونږ خبره ومنه. دا په خپل ځای دی، خو حکومت به د ملک د ګټې، د قوم د ګټې، د فائدې لپاره ګامونه اخلي، نه کې دا چې په منځ کې فرقواریت راولي. که نه وي بیا به مشکلات جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د سیاسي اتحاد چې د قبایلي سیمو سره تعلق لري د هغوی په په اړه یو موضوع تاسو ته وړاندې کوو. د قبایلي سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټا ریفارمز یا اصلاحاتي کمیټه د کار کولو د تاریخي او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو لپاره د احتجاجي تحریک پیلولو فیصله کړې ده. اصلاحاتي کمیټه تر اوسه د دریو جلسو دورې کړې دي، خو د خیبر پختونخوا د گورنر د استعفا وروسته د کمیټه کار د زړن ښکار شوی. نور تفصیل زلان یوسف زینا.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې بل جمع کړو، چې په ترڅ کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سرتاجیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر وسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو سلورو ایجنسو د شپږ افارسیمو دورې د ځنډ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سور ورځې وړاندې رسنیو سره خبرو کې وویل چې یاده کمیټې به ډېر زر خپل کار بیا پیل کړي. خفاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
دا خو یو مخصوص خلک دی، یو مخصوصه طبقه چې کم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کومه جوړ شوی او هغه نه مخشي، چې کم خلک او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کم موقف لري، کم خبره دا خو ډیره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي، او موږ دا شی نه منو او نه مکلم منلای.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوې دي.
په دغه سلسله کې د ټولې جنسو دورې هم شروع کوو. لومبئی دورہ به زمن خیبری جنس ایتی پنوری جنسو کی به دوری کو او بیا به منګه دی یو غټی جلسی پروگرام په پیښور کې عمل لرو، چې موږ اوس تاریخ نه اتا کړي چې پاری کې به زورګونو قبایل موږ د قبایلی سیمونو رو باسو او په پیښور تراځي. کتا کمیټه مغه چې خپل هغه چا کم سوچ مخ کیو او هغه لري، نو موږ د دې کمیټه یو فیصلې تم نیو تیار او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر دهاره چلو چې ترسو موږ د پښتونخوا هیڅ نه جوړ شوی.
خو بیا د قبایلی سیمو ځنی سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک وای چې ډېرو ستونزو سره مخ دي. دغو خلکو له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې لارې تړل شوي، ځکه نشي کولای رجستریشن یا نوم ثبت کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته ستنولو لپاره انتظامات وکړل شي. د وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل سیلاب محسود راکوي.
پسویلی قطبی وزیرستان سے دے جنگ پا وجہ دے افغانستان صوبے پکتیکا تا ورغلی مسعود وزیر او داوڑ کا بایلون ویائی چھ دوی دے کٹوالای دے جوندنا نور سخت تنگ تا غیر دی او حل تا پسویلی قطبی وزیرستان سے دے کٹوالو دے بیر تلیش داولو عمل حالا گیا دائی خوب دوی پسلیار بند دی چھل مخیے دے بیر تا تک دگی عملنا بے برخے پاتے دی. دوی دا ہاں ویائی چھ دے پاکستان حکومت بد لیار رتا سمے کی چبرتا لڑسو ورا سو خپل رنگ کو رونا جوڑ شاڑ پٹھیون آباد نوا جوند لگیا کو. یو کډوال عبدالله مسعود په دغه بریک شه د ټلیفون په لیک کې د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژه غدان
ویه لمن سی ما شهید جنگ نه غلی افغانستان تر وشتي بیا ته سي دغ دین امیر او ټاک بازور ته دریمي خو یار باند ور سره رجستریشن خو ته می ته یار خو ته کومه می خپل رجستریشن ته لور شي خپل خور شاول سیمه ته روش شي خپل ابو دی و چې رنگ مل پوتي بیا جوړي کی زکه و کاری نو ډیر اشاوی بلا تمیز و نتیری دغه چې وطن پر دای د
قطبی وزیرستان زوی او سدن کای مولا خان ویایي
بامینا یو تر را پاس وای په ني مشرينا خاتم کړم په وای می شو کړم یو نیم کول کی زی چې دی لا تم سپندې زی لمن کې ارمی سړی راځرای دا ما راته چې هیڅ طریقه نشته ولې ځان کبا کړلې او ولې دې کډوالای په ځوان کې تاهیر وي هیڅ نور افغانستان کې په لمن کې نشي پندې ځلای پاکستان حکومت مهرباني وکړي دا زر وطن ته واپس کو
د کبالانو د دګي مشکل په باراکشه می پکومی اسمبلی کې د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین پښتنه وکړه چې تاسو د دغو قبایلانو د پاره په اسمبلی کې سرغ پورته کړای دی کانا مولانا وویل
افغانستان سے سات وزیرستان مسجد اور دا شمال وزیرستان والا خان کے تا دے افغانستان سکر غلی دی اور اگر تویل دی چھے تو سے وقت والا گاویست آئی نو دے دا خان کے دن انکار کرے دے چھے مش پاکستانی چھے مسجد دائی داوار دائی وزیر دائی سکر دائی آگا چھے پہ کیوں آتن چھے دی دے غیر کلی نامینا اور دے غیر تعداد دا دا دے درخواست پر شکل سے متارو والا جی یو ایسا پر لیٹر ہم سرا شامل کا
دغو قبایلانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکي د میژه نور نه ستړیاوي ځوروي چې څومره زر کېدای شي میژه د خپل وطن ته پرېږدي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو باجوړ ته باجوړ قبایلی سیمه کې د لاسي ټلیفونونو نظام لا هم بندې ولسوای چې هغه روزمره ژوند یې اغیزمن کړی دی. زده کوونکي، روزګاریان، سرکاري او غیر سرکاري ملازمین هم د موبایل یا دستي ټلیفون د بندوبست له وجې مشکلات لري. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
په باجوړ جنسي کې موبایل فون نظام بند کړی شوی چې د سیمې ولسوای هغوی د ډېر مشکل سره مخ دي. مالی تاوانونه یې کېږي او بل دا چې د خپلو خپلوانو او د دنیا له حاله نه خبرېږي. یو زده کوونکی علم خان چې د ماندلو اوسېدونکی دی وایي
زما نن درېمه ورځ د باجوړ ته راغلی یم او زما هلته د یونیورسټۍ نه بار چې کوم یورپ کې زما پروفیسر دي د هغوی سره مې هېڅ قسم رابطه نه کېږي، نه ایمیل کېږي، نه ورته کال کېږي، هېڅ کمیونیکیشن زما نشته دی.
سجاد الله هم دغه سیمې اوسېدونکی دی او هغه وویل چې باجوړ ایجنسي د حکومت مت پوینا د وسلوالو نه پاک را اپریشنو نه ختم شوی دی. نو بیا د موبایل فون سرویس یا خدمات بندول نه دی پکار.
نت ورک چې کوم د هغه په ځواني د خلکو کاروبارونو مسکاب دي د باجول چې کوم راشد درشو مکمل دوغه بده باندې شاب شوی دی. چې کوم فرانچایز دي چې سم نه د سوشل میډیا د فاتیر دي ارته مکمل تور پر باندې مکمل راځي کني کیږي د خلکو د انتهایی مشکلات دي.
او یو ځای خبريال ماس خان سره مې خبرې وکړي نو هغه وویل
چې دلته کوم نت ورک دی دا تقریبا د میاش معطل دے خلکو تو ډیر زیات مشکل دے زیاتر تجارتونه هم په دې موبایل نتورک باندې کیږي. کمانډر صاحب له طرفه وینا کیږي چې زمنګ په دې کې هیڅ قسمه دخل اندازی نشته، دا موږ نه دی بند کړل، دا د پولیټیکل انتظامی مسله ده.
او چې کله به د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړو نو هغوی ته هم معلومات نه وو چې دا نظام به کله بحال شي. خو وی ویل چې د موبایل فون کمپنی دی باید ان او سی یا اجازه نامه نه وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپل دندې استعفا ورکړه. د ولسمشرۍ له وروستو لانجمنو انتخاباتو را په دیخوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیشن د مشرانو د بدلېدو غوښتنه مطرح وه. آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته لار پرانیزي او که څنګه؟ نور تفصیل د رضوان مراد په دې راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپل خوخه او پرته له کوم فشار څخه د دې کمیسیون له مشرې استعفا کړې ده. نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي.
تصمیم شخصي هر فرد
دا وی دا د هر چا شخصي پریکړه ده، خو کمیسون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي. دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشرۍ استعفا وکړه. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده. په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو ښېګڼو ته په پام سره له خپلې دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نیټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړې چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونه شي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي،
د نورستانی صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستانی صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ دپاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستانی صاحب او د ده د نورو همکارانو په ځای راځي، هغه کسان باید واقعا د شایسته سالارۍ د اصل په اساس وي او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بېرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستانی د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقادو چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان نورستان ولایت دواب ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته وغځېده. د سیمې چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. نور تفصیل روحلان ورینه.
د نورستان د دواب ولسوالۍ مرکز له تیرو 4 ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړې. هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له 10 زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو 4 ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې دپاره راټول شوي چې د دواب په ولسوالۍ ستر برید وکړي، خو هلته پراته سرتیري سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دواب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په میدان باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړي، د څو ځایونو نه په شام تمبولې دي. نه نه، ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی اوښتی. زمونږ یو سرتیری زخمی دی، نور د الله په فضل زمونږ ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی، خو ولې تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شوو وسلوالو کې بهرني جنګیالي هم لیدل شوي، خو داعش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتلي چې په دواب ولسوالۍ باندې یو بیرستر ګزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور مونږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتباع هم لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق مونږ ته نه دی معلوم.
یعنې طالبانو په صفونو کې لیدل کېږي که نه؟
د طالبانو په صفونو کې.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبې په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي او د یو قومندان په ګډون 12 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زموږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی و. د نورستان د امنیتي مسؤولینو لخوا 2000 ضربات ترسره شوی ده که په دې اکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم وزل شوی ده. 12 کسان نور هم ټپي او مل دي پکې، او 2 ورځې زموږ قوتونه هلته برید ترسره کړی ده.
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي او له 13 ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي.
دا نه ده که دغه پولیس باید حمایه وکړو که زموږ ځمکني هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو، خو ګڼ شمېر مخالفین وجه شوی ده د توپچي او هوایي
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوي داوي په اړه څه نه دي ویلي.
روح الله انوری وو چې د نورستان نه د افغان حکومت حکومتي ځواکونو د وسلوالو د جګړو په اړه راپور درکولو. د سلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز ته منور شاله.
د پاکستانی پوزمشر جنرل راحیل شریف د ایران د صدر حسن روحانی سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د سیمې په صورتحال خبرې کړې. دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د خپل منځي پولې نه علاوه په یو شمېر امنیتي چارو خبرې اترې وکړې. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخیلو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وجلې. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي ویلي دغه تن چې اختر خان نومېده تیر شپه په خپل کلینک کې ناستو چې ورباندې ډزې شوې. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیستې. د جنوبي او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوې خلک وایي د لارو د بندیز له وجې خپل رجستریشن نشي کولای. په پکتیکا کې میشت یو کډوال عبدالله او نن مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاصې کړي چې دا شان دوی خپل سیمه متستانه شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یو لس وسلوال وژل شوی. د ننګرهار امنیه کمانډانی وایي چې دا حمله د چین ولسوالۍ د شینشوبي په سیمه کې 13 ورځې نه وخت رامنځته شوې ده. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسل د بریدونو تورن درې نیول شو کسانو باندې یې د ترهګرۍ پرده جرم عائد کړی دی. په برسلز کې د مارچ 28 نیټه وسلوالو بریدونو یو دیرش کسان وجلی او خواوشا 300 نه زیات یې زخمیان کړی دی. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. او د لوبو د نړۍ خبر کې اوري چې دا مهال د هند په ناګور خار کې د شلووري د نړیوال کپ په سوپر 10 مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوب روانه. د افغانستان لوبډلې په شلو ورونو کې د و کلاریانو په اوټ کې د لو 130 رنزونه جوړ کړل.
د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانې خپلې ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دوړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروسته دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کول موقع په لاس ورغله او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروسته اوس ایران پاکستان کولای شي چې خپل گیس پائپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادریه زیاتوی که سهم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کڑکیچ راغلې دي او کله کله د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس دا سیخکاری چې دوانو ملکونه له یو بل سره ښه تعلقات غواړي، نو په کار ده چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادریه اخر کې وایي په کوم امکاناتو چې دوانو ملکونه سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایرانی صدر د گوادر او ایران د بندرګاه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معامله باندې زیاته توجه ورکړې شي ځکه چې دا د منطقې د ترقۍ سبب ګرځېدای شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پاڼه خپل ادارېی کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کمی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منظوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولی شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې سرشمیرنې پرنګ اهم کار دی وی غټي مدیر اسی د زنډ کار دی، حالانکه اصولن هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمی دی خو تیر وختونو کې په دې باندې سترګې پټکړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه ورکړې شوې. دریا اخر کې وایي باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړي شي ځکه چې دا ډیره اهم مسله ده او په دې سترګې نه دی پټول پکار. باید چې دولسي ګټو په خاطر غوړ فیصله وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نوي سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي دي. بلخوا د افغانستان لپاره د روس ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف اتارتاس خبري اجانس سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله والې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دغو لیکونو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
پڈیر اسمیل خان کشے دے بریلینٹ سائنس ہائی سکول لچرا دے استازانو طالب علمانو لطرفا دے تعلیم زور کال پواتو انوی کال پر اتللو یوا خندورا غنڈا وشوا پا غنڈا کشے طالب علمانو چے زیاد شمیر پکشے دے کابائلی طالب علمانو
اوریدن کو بخنا غواړو او د یوې تکنیکی غلطه له وجنا تاسو ته یو بل رپورټ مونږ وړاندې کو. اوس اوریدل د ګلیاز نه د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتی او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو څوارلسو کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریزو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوه نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وای چې د دوو سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیات شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولس ترمنځ به رابطې هم سیوا شي. په مقالې کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی وو. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحاني سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې ایران سره اړیکې د نورو پر سر خراب کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړي. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله والې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بے ساری کچا اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والو شمیر تر 10,000 پورې خودلې ویلي دي چې په دې کې نوره اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسله والو له شعارونو متاثر ښکاري. تاس خبری ایجنسی لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو ترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری ایجنسی ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکېچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری ایجنسی دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولې دي او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
اوزن غوتا سمشال ریډیو ته غوګي او تاسو پام یو بل راپور تر غرزوم. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د کوونکو د زمونږ همکار سیلاب محسوس سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې په دې حالاتو کې هغوی د خپل مستقبل نه ډیر نا امید دي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
پڈیر اسمیل خان کشے دے بریلینٹ سائنس ہائی سکول لچرا دے استازانو طالب علمانو لطرفا دے تعلیم زور کال پواتو انوی کال پر اتللو یوا خندورا غنڈا وشوا. پا غنڈا کشے طالب علمانو چے زیاد شمیر پکشے دے قبائلی طالب علمانو وان پزڑا پورے تقریرونا نظمونا او خاکے پیش کڑے. پا دغی سکول کشے پس دکٹا لگیا طالب علمون دے مستقبل دے پارا سا ارادے لاری. دے سولی وزیرستان یو طالب طالب علم مقبول خان مسعود چکم په سکول او په خپل کلاس کښې د ټولو نه تکړه طالب علم شمیریږي. په دغه موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
زه جنوبي وزیرستان د سپین کې واته جنگ په واجه سبا کر خاپوته شو ویس ډیر اسماعیل خان ترغلی او زه به د برین سن های سکول شي تعلیم حاصلاو د مو دا اراده دو چې زه فوجي افسر جوړ شو او بیا خپل وطن آبود کړم.
سویل احمد خان بیٹانی دغه خبرې په دا رنګ بخش بوتلے.
میرے پکوم بند جنگ روک لائے ڈیر مسلمان جخمین میں ول دل چے بے علاج امڑا شول او انشاءاللہ دائمہ ارادہ دا چے زو ڈاکٹر جوڑ سے زخمین مفت علاج کو
غنڈے ترہ غلی یو مشر اقبال وہ ویل
وہ بھی بچوں نے کیم خاکے کیم تقریرنا کیم دے اظہار خیال سٹیج بندے ظاہر کرل دغی قوم بچیول سے دا صلاحیت تا دائے چے دیب دے صحیح تربیت وسی علم ورکڑے سی داو دے جنگ زپلی قوم تقدیر بدلائے این شاء اللہ تعالیٰ.
دے سکول پرنسپل پل رفیع اللہ سلیمان خیل زیادہ کڑا
مجھا اس اینول ڈے پروگرام اکڑا ہے مجھ سکول چھے زیادہ تر قبائل سٹوڈنٹ دی جن کئی ہاں دی زنکی ہاں دی مجھا کوشش کہو دی دوی چھے کم وقت زیادہ سوئے دی جنگ پا وجے دی حالات پا وجے مجھ کوشش کہو دی دوی جدید تعلیم ور ملاو سی او دوی دی قوم غٹا سرمایہ جوڑا سی داغا دی مجھ مشن دا.
رفیع اللہ سلیمان خیل دا ہاں وویل چھے پس کل کشے پس دکڑا لگیا قبائلی ورچو جن کو سرا خصوصی شے گڑے ہاں کیجی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ کې کوو. خپرونه هره پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هره یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تھا غوگی او اوس تاسو پام یو بل راپور ترا گرم د پختو ڈرامو سی ڈی ڈرامو او فلمونو هنرمندا مشال خان مشال ریڈیو سره په خبرو کې وای چې دی باندې سمودا د فالج حمله شوی وا او دغه د وجه نه د بیماری سره مخ ته او د یو شمیر نور مشکلات ذکر کړي دي. شبیر جان زمو همکار دغه هنرمند سره ملاوي دوله ورغلی او دا راپور برابر کړي.
د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان چې د پیښور سره تعلق دی وای چې د نور لسو نه نوینې د سټیج ډرامو پیل کړو او د پاکستان ټلویزیون علاوه ګڼ شمیر د سیډي ډرامې او د پاکستان او افغانستان نجی ٹی وی چینل لپاره هم په ګڼو ډرامو کې کار کړی دی. وجه تیر سمودی راسې د فالج د زړه او نور یو شمېر ناروغو له وجې پکټ پرته ده او د غربت یا د حال له چخپل کور یې هم نشته دی. خو له د دوی په وینا د کلتور محکمې ته سو سو واره د خواستونو باوجود هم دوی سره مرسته نه کیږي.
18 جنوري نه ما ته فالج شوه دی، شوګر می هایو، بلډ پریشر هم، هارت اٹیک هم راته شوی، کور می نشتا او بس در په درې نور سویل نشم دونه خدمت می د فن وکو خو حکومت کې دی کلچر ډپارټمنټ والا ما ته نه قتل اغوی لخوا چې درخواست پر کنو اغوی وای چې ته کم زی ایکټر ہے دونه هیلپ به ما سره کړو چې ما د هسپتال خرچو چې تا کړی و ما به د زوی فیسونه ور کړو چې زما زوی بدا کال نه ځای کې دو شپږم پیپر ور نه کې چې فیس مینو ور کړې پرنسپل په پیپر وکړي پر نه هو.
د خپل کار او ډرامو په حق لباندې دوی مشال لیډو ته ویل
ما تقریبا 97 نه کار شروع کړی د سټیج نه او پی ٹی وی کې سی ڈیز کې وی ٹی خیبر کې افغانستان کې چې سونه چینل دی هغه لمه کار کړی دی.
بلخو د چارسدې د ضلعي هسپتال مشر ڈاکٹر محمد علی وائی دا صحت محکمې صوبائی چارواکو دوی ته ہدایت کړی دی چې ردوی دا ناروغو رپورټونه هغوی ته واستوي ردوی لپاره به په هسپتال کې علاج یا درملنه ویړیا وکړي.
ډاکټر جنرل هیلت ما ته ټلیفون وکړو. ډاکټر جنرل هیلت وی چې تاسو د دې کور ته ویزیټ وکړي او د دې په اړه کې د دې د علاج مالجي یو رپورټ تیار کړو موږ ته راولېږي. موږ چې ردی سره به ته وکړو ردی وی چې زما د کور په تر لګي کله د روډ کریم کله د خور کریم کله یو ځای در بدر کور مې نشته دی اوسم ډاکټر صاحبان لگی دی د دې سره رپورټ هم تیار دی او د دې خو یو دا چې د شوګر بیماری ده د ته چکم دی یو سټروک هم شوی دی لکه هیمریج وته شوی دی او بلډ پریشر هم سیوا دی.
ولې دوی سره د نورو مرستو بغل باندې چکلا د کلتور محکمې د چارواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو چا سره پکې هم خبر اترې ونه شوې. مشال خان د حکومت نه غوښتنه وکړه
چې د غربت د لاسه یوازنې دولس کلن زوی د سکول نه پاس او مصر خانه کړ په مزدوري شروع کړه او باید حکومت د نورو هنرمندانو په شان دوی ته هم میاشتنی وظیفه شروع کړي چې دا په خپل بچی تعلیم ته دوام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس وخت راغلی دی د اوونیزی ادبی او کلتوري خبرونې د باختر ستوري. هر اونۍ زمونږ همکار چې خپل هم خبريال دی او خپل لیکونکی دی او ادیب دی، شاعر دی، باز محمد عابد د هر اونۍ د خبرونې تاسو لپاره برابرۍ. نو راځي چې وورو د دې اونۍ د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې په کابل کې د یو سلو دوه عنوانو کتابونو د مخکتنې د غونډې حال درکړو. بیا به د ننګرهار د تیاتر ټولنې مشر خلیل خاطر سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د ماشوم د ادبیاتو د جشن او سیمینار په اړه هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. ملي تحریک چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د تیرو دوو کلونو راهیسې د کتابونو چاپ ته مټې رابډ وهلي. تر دې دمه یو سلو دویش عنوانه کتابونه د ولس په مالي ملاتړ چاپ او خپاره کړي دي. دغه تحریک د هیواد له سوداګرو او بااحساسو ځوانانو څخه مرستې راټولوي او بیلابیل عنوانونه کتابونه پرې چاپوي او بیا یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کتابتونونو او لیکوالو ته رسوي. په تیر یو کال کې یو سلو دوه عنوانه کتابونه چاپ او ټولنې ته یې وړاندې کړل. تیره اونۍ یې په همدې اړه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ملي تحریک دغه یو سلو دوه عنوانه کتابونه په علمي، ټولنیزي، اسلامي، ادبي، سیاسي او تحقیقي برخو کې خپاره کړي وو چې د مارچ په 13مه یې په کابل کې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه چې له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته لیکوال او د کتاب مینوال وربلل شوي ول. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او د ملي تحریک مشر محمد اسماعیل یون په خپلې پرانیستون کې وینا کې وویل،
د 1993 کال په بهیر کې ملي تحریک یو غونډه پترس کې د خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به ان شاء الله د 1993 لمریز کال تر پایه پورې شل عنوانه بیلابیل علمي کتابونه ولس ته ډالۍ کړو. ملي تاریخ خپله ژمنه پوره کړه او د یوې غونډې په ترڅ کې تیر کال په همدغه ورځ په همدغه ځای کې په همدغه وخت باندې د یادو شلو عنوانو کتابونو مخکتنه وکړه. د 1993 کال په بهیر کې په همدې ځای ملي تحریک یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د راروان 1994 لمریز کال تر پایه به انشاءالله د خپل ولس په همت سل عنوانه بیلابیل اثار خپل ملت ته وړاندې کوي. تحریک دی یو کلن متواتر او سړي کوونکی کار په پای کې دا د یوې سلیزې په بشپړاوي سره نه یوازې خپل دا هدف ترلاسه کړ بلکې تر ټاکلي هدف هم پورته لاړ، یعنی یو سلو دوه عنوان آثار چاپ کړ.
فیاض امید چې د یادو کتابونو ډیزاین او پختې جوړې کړې وي وایي چې له خپل کار نه ډیر خوند اخیسته او که په راتلونکي کې ورته د کتابونو د ډیزاین چارې ور وسپارل شي علاقه مندی به ورته غاړه کیدی.
د چې د کتابونو ډیزاین او به د یو کتاب نو د یو سل دوه کتابونو به په کم وخت کې د دغه ټولو کتابونو ډیزاینول خام خبر ډیر ستونزمن کار وي او انسان بس ډیر ستړی کوي. خدای چې موږ د خدمت په نیت وکاو موږ هیڅ ډول ستړی نه کړو، دغه کار نه مخوند واسه او کلمه چې دغه کتابونو د چاپ پایله وغته لاله ډیر خلک راغلي او ډیر خوښ وو. موږ هم ډیر تشویق لرو که پراتلونکي کې دغه نور فرهنګي کارونه کتابونو ډیزاین کتابونو کمپوز هم دا نور فرنګي کارونه ماته ولشي نو زبه هیڅ درې غونه کم.
د کتابونو د مخکتنې دغه غونډه ته پر لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره د افغانستان په خوانی ولسمشر امید کرزی هم ورغلی وو. نو موړي په خپل خبرو کې هغه ځوانانو ته داد ورکړ چې د یادو کتابونو په چاپچارو کې ونده اخیستی وه.
نن په دې محفل کې په دې ټولنه کې او په دې کتاب پرانستنه کې زه په اطمینان هغه شیبه وینم چې موږ
دیو داس حالت سچ مو په ناراض وو او زمو درنز او درد حالت وو قدم اخلو مو بل حالت چې باکه به رلاوی چې باکه به ترقی وی او چې باکه به په خپل شو ولاړه درېدل او خود کفایي نو انصاف وروره ورسره ستاسو ملګري ورسره لیکوالان ورسره دا ځوانان چې درسره ملګري وو دې ته او تا ته د ډېره ډېره مبارکي وایي.
حسینه ګل کاکا خیل چې له پیښور څخه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډې ته کابل ته راغلې وه په خپلو خبرو کې وویل چې که د کتاب لوستل په پښتنو کې عام شي نو له دغې خاورې به د جنگ لمنه ټوله شي.
خدای دې وکړي چې پښتانه ټول د استاد د دغه جذبې قدر وکړي او انشاءالله کوي به کتاب چې کوم دی نو هغه انشاءالله د جنگ مخه به نیسي او چې کتاب عام شي او رواج عام شي مونږ ټول کتابونه لیکو بیا چاپ کوو بیا لولو نو انشاءالله زمونږ بدمرغۍ به ټولې له منځه ځي زمونږ محرومۍ به له منځه ځي.
د ملي تحریک غړي وایي چې په روان کال کې هوډ لري چې تر سلو هم زیات کتابونه چاپ او ټولنې ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامو د ټولنې د مشر خلیل خاطر نبمو په تیر خبرونه کې اوریدلې وی چې د تیرو 22 کلونو راهیسې د تیاتر د ټولنې تر چتر لاندې په بیلابیلو موضوعاتو ډرامې سټیج کوي چې د لیدونکو پام یې وراړولې دی. دا چې نوموړی د خپلې ټولنې د فعالیت په اړه نور څه ویل لري راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
په دغه عمر کلونو کې خو به تاسو سره وخت په وخت د سټیج د ډرامې لوبغاړي راغلي وي نوي ځوانان مو جذب کړي په دغه برخه کې
وخت په تیرېدو سره نوي نوي ممثلین راغلي موږ د خپل تیاتر له لارې نه سینما برخه ته معرفي دا داسې یو هنر دی چې سینما د دې زیږنده ده. هغه څوک چې په تیاتر کې ولوبېږي هغه به د سینما ډېر تکړه لوبغاړي اوسي. نو ډېر ځوانان هم دلته راغلي موږ ته موږ حتی ورکشاپونه ورته تیار کړي دي سینما په برخه کې تیاتر په برخه کې روزلیم دي هغه د معرف شاګردانو محصلین دي هغه اوس د دې توانایي لري چې په خپل مربوطه موسسات خپل خونځیو کې په خپل پوهنځیو کې ځینې د سټیج ډرامې کله په ځانګړي پروګرامونه وړاندې کوي نو هغه زموږ د دغه ټولنې له برکت دی چې موږ هغه روزلي دي او هغه ته دغه لاره هواره کړې.
تاسو چې په دغه عمر دوران کې کومې مهمې ډرامې سټیج کړې دي د دې ریکارډ لزان سره لري؟
ارشیف غنی ارشیف لرو کوم ټلویزیون ډرامې چې موږ د ملي ټلویزیون لپاره سب کړی هم موږ سره شته دي او په زیاته کچه سټیټ ډرامې لرو.
تاسو د افغانستان په کچه د نورو ولایتونو سره داسې د تیاتر یا سټیج ډرامو فستیوالونه جوړ کړي که جوړ کړي مووی د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي پکې ځلیدلی او که څنګه؟
ماشاءالله ډېر ښه پښتنې ته اشاره وکړه. موږ د هیواد په سطح د ملي تیاتر توبینی فستیوالونه تر اوسه دایر شوي دغه څوارلس کالو په دوران کې او په دا هر ځل باندې ننګرهار تیاتر په هغه کې ډېر ښه ځلیدلی دی. هغه په دې مانا چې هلته ځینې کتګوریو په هره کتګوریو کې ماشاءالله موږ لومړی مقام ګټلی حتی دغه وروستۍ نه تم فیسٹیوال چې په پروس کال دایر شو مرکز پلازما نه کابل کې نو ننګرهار تیاتر پکې خو زرید د غور لیکوال او استاد لیکوال پیر محمد کاروان یو لیکنه چې د ګلونو د خاپرې په نامه یې ده هغه موږ د سټیج په سر ولو بوله هغه لومړی مقام وګټل.
ننګرهار تیاتر ته داسې چانس کله په لاس ورغلې دی چې د ملک نه بهر سفر وکړي او هلته خپل نمایش وړاندې کړي؟
متاسفانه په دې برخه کې باید ویم چې موږ خپلې هلې ځلې ډېرې زیاتې کړې دي لکه څنګه چې په نورو هنرونو کې یا په نورو برخو کې مور او د میری سلوک کېږي همداسې زموږ سره هم شوی د مرکز نه دغه بعضې سلوک موږ سره شوی دی چې د هغې نه تیاترونه کاندي شوي بعضې ولایت هم کاندي شوي هغوی تلي دي دا سفرونه یې کړي دي ځینې هېوادونو خو تر اوسه موږ ته دغه چانس نه دی مهیا شوی او نه دي تللي حتی تر دې پورې چې موږ ډېرې هلې ځلې کړې دي بدبختانه چې تر اوسه دغه چانس موږ ته میسر شوی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنه چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده، د نورو ادبي او ژورنالیستیکو غونډو تر څنګ هر کال په یوې ځانګړې موضوع سیمینار جوړوي. دا ځل یې د ماشوم د ادبیاتو جشن او سیمینار جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ماشوم د ادبیاتو دغه جشن د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړ شوی و چې د یو شمیر ښوونځیو په تنکیو ماشومانو او یو شمیر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره پکې له کابل، خوست، پکتیا، کندهار، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم یو شمیر لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو یې د ماشوم ادبیاتو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د دغه سیمینار په موخو وینا واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول.
زموږ په دې سیمینار کې یا په دې جشن کې دوه هدف دي. یو دا چې ماشوم څه وایي، د ماشوم ادبیات کوم دي، بل هغه دي چې ماشوم ته لیکل کېږي چا باید څه ډول وي. یعنې دغه دوو پوښتنو ته زموږ جشن ځواب وایي. د ماشوم لپاره لیکل شوی ادبیات او بل هم د ماشوم لپاره رامنځته شوی ادبیات چې هغه د دې ګلالیو ماشومانو هغه فکري ذهني کچه ښایي. هغه به تاسې دلته د دې جشن په ترڅ کې هم واوري او لږ تر لږه دا به هم څرګنده شي چې موږ ماشومانو ته څه ډول لیکنې وکړو، موږ څه ډول ماشومان ونازو، موږ څه ډول ماشومانو ته د مینې، الفت او محبت، سولې او سوکالۍ درس ورکړو. هغه د ادبیاتو کار دی.
ډاکټر محب زغم په خپلو خبرو کې ماشوم ته د کورنۍ د غړو لخوا کیسې ویل د هغوی د اروایي او ذهني پیاوړتیا په لار کې ګټورې وبللې.
کله چې موږ تاسو ماشومانو ته کیسه لولو یا ورته وایو، دا څو ګټه لري. اوله ګټه دا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه وایو، ماشوم موږ سره عاطفي تړاو پیدا کوي. بله ګټه دا ده چې ماشوم د خوندیتوب احساس کوي. ټول ماشومان په طبیعي توګه د خپل فزیکي او ذهنی کمزوری په وجه د حقارت احساس لري. که دغه احساس همداسې پاتې شي، دا امکان لري چې د حقارت په غوټې یا عقدې بدل شي او په لوینه کې ورته اروایي ستونزې پیدا کړي. مګر کله چې ماشوم د مینې احساس کوي، دغه د حقارت احساس یې له منځه ځي او فکر کوي چې زه هم کورنۍ ته ارزښت لرم. د کیسه لوستلو بله ګټه دا ده چې د ماشوم تخیل وده کوي.
اجمل تورمان چې د ماشوم ادبیاتو د کور په نوم د یوې ټولنې په چوکاټ کې کار کوي، د ماشوم د ادبیاتو د پیاوړتیا په اړه یې حکومت ته څو وړاندیزونه وکړل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خپلو ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د ماسو د ادبیاتو او ښوونې روزنې په پوهنځیو کې د ماشوم ادبیات د یو اصلي مضمون په توګه تدریس کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د ښوونکو د روزنې د انسټیټیوټ کې د ادبیاتو په څانګو کې د ورته اقدام تر څنګ د لومړنیو ښوونځیو د کتابونو د تالیف په څانګه کې د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو او ارواپوهانو ګمارلو ته پام کوي، او دغه شان د تدریسي کتابونو تر څنګ د ښوونځیو د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته د مرستندویو کتابونو د چاپ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپل تشکیل کې د ماشومانو د ادبیاتو یوه څانګه زیاته کړي. په پلازمېنه کابل ولایتونو خیبر پښتونخوا، کوټه او بلوچستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د شته ټولنو یو ګډ مرکز جوړ شي.
په دغه جشن کې د ښوونځیو په لسګونو هغو ماشومانو هم ګډون کړی و چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته نو. یو تن ماشوم غوښتنه وکړه چې هر کال دې د دوی لپاره ورته جشنونه جوړ شي.
دلته چې دا کوم جشن نیول شوی دی، مونږ په دې ډېر ویاړ کوو. دی باندې خوشاله چې مونږ ته ادب را زده کړی شي. دا چې مونږ ته ادب را زده کړی شي، مونږ به نورو ته د ادب وښیو. هر کال مونږ د پاره باید داسې جشن یو نیول شي.
د هینا اسیپی په نوم یو ماشوم چې په یو شخصي ټلویزیون کې له لویو لویو شخصیتونو سره مرکه کوي، مشال رادیو سره په خبرو کې د جشن په اړه خپل خوخي صدارنګ شریک کړ.
سیمینار
په آخره کې په سو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی وو چې حکومت او ملي سوداګر دې د ماشوم ادبیاتو د ملاتړ صندوق په خپلو مرستو پیاوړی کړي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی زخ خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خا د آباد وسی
مشال ریڈیو دا